پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
دی یو ساته غرمنی خبرونه ته مو په سلامونو هر کله کوو د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د استرالیا دفاع وزارت د دغه هیواد ځواکونه په افغانستان کې د 9 افغان ملکیانو په وژنه تورن کړی دی. د پاکستان صدر اعظم کابل ته ورسید. په دې خبرونه کې نور مسایل هم څېړو. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
پاسر کې د مهمو خبرونو سرټکی په افغانستان کې د استرالیایي ځنګړو ځواکونو لخوا د ترسره شوی جنگي جنایتونو د اداو پاړه د وی څلور کلنې څیړنې نتیجه هغه اداوې ثابتوي چې د ځواکونو په جګړو کې 9 بندیان او لس وګړي په غیر قانوني ډول وژل دي. د افغانستان دفاع وزارت په کندوز ولایت کې د هاوان د لګیدو له کبله د اوو ملکي وګړو د وژل کېدو خبر ورکوي. او د امریکا متحده ایالاتونو په خوانی ولسمشر باراک اوباما په خپل نوي کتاب کې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین سخت انتقاد کړی دی. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د استرالیایي ځنګړو ځواکونو لخوا د ترسره شوی جنگي جنایتونو د اداو پاړه د وی څلور کلنې څیړنې نتیجه هغه اداوې ثابتوي چې د ځواکونو په جګړو کې 9 بندیان او ولسی وګړي په غیر قانوني ډول وژل دي. د جرمني د ډي پی خبري اژانس راپور لمخې د استرالیا د دفاعي ځواکونو لوی درستیز انګس کامبل نن پنځشنبه د دغې څیړنې د راپور تر خپرېدو دمخه د استرالیایي ځواکونو لخوا د ناوړه کارونو په خاطر د افغانستان له خلکو بخښنه غوښته. دغه څیړنې چې د استرالیا د دفاعي ځواکونو د تفتیش د ادارې لخوا ترسره شوې پکې 50 پیښې څرګندې شوې دي او له 400 زیاتو شاهدانو سره خبرې شوې دي. د دغې څېړنې موندنې ښیي چې کره شواهد شته چې استرالیایي پوځیانو په افغانستان کې چې ډېری په روزګان ولایت کې میشت وو د 2015 او 2014 کلونو ترمنځ غیر قانوني وژنې او له بندیانو سره غیر انساني چلند کړی دی. کامبل په کانبرا کې خبريالانو ته وویل چې د 25 استرالیایي ځنګړو پوځیانو لخوا په غیر قانوني ډول د د شو کسانو د وژلو د ادا پاړه د درويشتو قضیو په تړن کې کره شواهد ترلاسه شوی دي. کامبل زیاته کړه هغه افراد به چې په غیر قانوني وژنو کې پلاس لرلو تورن دي یو نوې ځنګړې مفتش ته ور وپیژندل سي. دغه په وینا د تورونو دغه 25 سرتیرو یو شمېر تر اوسه په پاوز کې خدمت کوي. د افغانستان دفاع وزارت په کندوز ولایت کې د هاوان د لګیدو له کبله د اوو ملکي وګړو د وژل کېدو خبر ورکړی. د دغه وزارت په ویلامی کې راغلی چې د هاوان تیر شپه د ګلټپی ولسوالۍ په تلاوکا سیمه کې د طالبانو لخوا توغول سوی دی. د ویلامی په خبره په وژل سوی کې شزی او ماشومان هم ستاو زیاتوي چې شپږ نور ملکي کسان په دې پیښه کې ټپیان دي. د دفاع وزارت ویلامی وایي چې طالبان د ملکي تلفاتو اصلي عاملین دي. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا په ویلامی کې ویلي چې د هاوان په خپل د حکومتي ځواکونو لخوا توغول سوی دی. د کندوز په ګډون د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې تاوتریخوالی ورځ تر بلې ډیر سوی او ډیری له ملکیانو قرباني اخلي. د نورستان ولایت د کلیو د پراختیا او بیارغونې چارو رئیس د دوو نورو ملګرو سره په کونړ ولایت کې وسلوالو کسانو تښتولی دی. د نورستان د والی ویان محمد سعید مومن ازادي راډیو ته وویل چې تیر مازدیګر 3 بجې د نورستان د کلیو پراختیا او بیارغونې چارو رئیس سید معصوم سعیدی له کونړ څخه پارون تر روان و چې د چپې درې ولسوالۍ اړوند سیمو کې ناپیژاند وسلوالو نیولی دی. شغلی مومن دو ویل چې له دغو کسانو سره یو بل کس چې میلمه و د وسلوالو لخوا وژل سوی. د ولایت چارواکو د دغو کسانو د خوشی کولو لپاره د کونړ له دولتي مسولینو او قومي مشرانو سره خبرې پیل کړي دي. تر اوسه کومې وسلوالي ډلې د دې پیښې مسولیت نه دی اخیستی. زموږ غږ له ازادي راډیو ری. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کووید 19 ناروغي لامل د مړو سوي شمیر پرون چهارشنبه 250,000 واوښت او د 80,000 کسانو په بستر کې دوه سره هم یو نوې ریکارډ ټینګ شو. د دواړه د دې څرګندې نشدي چې د کورونا وایروس په متحده ایالاتونو کې په چټکۍ او بې وقفه د خپرېدو په حال کې دی. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د نوې شمیرو لمخې د نومبر په 18 1,200 کسان د کورونا لامل مړ سوي دي چې دا د میله میاشتې رئیسی د مړینو تر ټولو لوړ شمیره ده. په روغتون کې د شاوخوا 80,000 کسانو بستر کېدل هم د تیرې میاشتې په نسبت 2 چنده زیاتوالی شي. ډاکټران او نرسان وایي د وضعیت له خرابېدو سره ډېر ستړي او ستومانه شوي دي. په مکسیکو کې د کورونا له امله د مړ سوي شمېر نږدې 100,000 کسانو ته رسېدلی او په دې هېواد کې د مثبتو پیښو شمېر له 1,000,000 اوښتی دی. او د امریکا متحده ایالاتونو په خوانی ولسمشر باراک اوباما په خپل نیوی کتاب کې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین سخت انتقاد کړی او هغه د جنایتکارانو له ډلې جوړ د یو حکومت مشر یاد کړی دی. د پرامیسټ لاند په نوم دغه کتاب چې لمړنی ټوکې د سې شنبې پر ورځ خبره شوه، اوباما ویلي پوتین د ته هغه سیاسي فاسد مشران په یاد وروړي چې د 19مې پیړۍ په وروستیو او د شلمې هغې په پیل کې د امریکا پر شارونو حکومت کاوه. اوباما وایي دغه مشرانو رشوت او ملاتړ د سوداګرۍ قانوني وسیلې بللې. اوباما ویلي چې پوتین داسې یو هیواد جوړ کړی چې سړی ترې بیریږي او شایي د ودې په حال کې هیوادونو ډیر کم خلک وغواړي چې هغه د ځان لپاره یوه بیلګه وبولي. کرملین تر اوسه د اوباما د دغو انتقادونو په اړه څه نه دی ویلي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. نن پنځشن بعد د لړم یا قرب میاشتې 9 د نومبر 19 د دې خبرونه په راپورونه کې اوري. د استرالیا دفاع وزارت دغه هوات ځواکونه په افغانستان کې د 9 ملکی افغانانو په وژنه تورن کړی دی. دا هم وری چې د پاکستان صدر اعظم په یو ورځنی رسمي سفر کابل ته ورسېد او پر تجارتي موضوعات له افغان مقاماتو سره بحث کوي.
د پاکستان لومړي وزیر سره به د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهوریت په لیدنه کې د سیمهیزي همکاري د څلورلارې په توګه د افغانستان پر موضوع او فرصتونو تمرکز وشي.
په یو اختصاصي راپور کې دا وری چې نن د تشنابونو نړیواله ورځ ده.
البته زموږ هیوادوال د پاکی ډیر په خار کې نه مراتبي چې دا ډیر ستونزه ده. د هوا په ککړتیا کې ډیر رول لري.
په بهرنۍ موضوعاتو کې وری چې د امریکا په جورجیا ایالت کې د کارول سویو رایو بیا شمیرنه نن ناوخته پیلېږي. د مخکښو شوزو اونیز پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلای شئ. د استرالیا دفاع وزارت دغه هیواد ځواکونه په افغانستان کې د 9 ملکی افغانانو په وژنه تورن کړی دی. د بریټن په نوم یو استرالیي قاضي چې له 2015 څخه تر 2016 د کالې څېړنې کړې موندنې ښیي چې د استرالیي کمانډو او ځانګړو ځواکونو یو کوچنی ډله په افغانستان کې د غاړې په پرې کولو، قصدي وژنو او د ملکي افغانانو په شکنجه کولو تورنه ده. په دغه راپور کې چې نن خپور شوی ویل سوي چې ډیری وژل سوي کسان ملکی بندیان دی. په همدې حال کې د استرالیا صدر اعظم پرونه وخت له ولسمشر محمد اشرف غنی سره پر دې موضوع بحث وکړ. فیروزه عزیزی نور تفصیل لري.
مننه. هغه ځواکونه چې افغانستان ته د ملکیانو د خوندیتوب لپاره را لګل شوي اوس په بیرحمانه او قصدي وزنو تورن دي. یو استرالیایي قاضي د بریتون په نوم د نیو سوات ویلز په نوم استیناف محکمه کې دغه تور تحلیل کړی او موندلې دي چې په افغانستان کې د کمانډو او هوایي ځانګړو استرالیایي ځواکونو له لوري ملکیان وزل شوي او یا هم شکنځه شوي دي. د استرالیا لوی درستیز انګوس کمبل د دغه هیواد د ځواکونو له لوري په افغانستان کې د 9 افغان ملکیانو دغه وزنه تاییدوي او شرمونکي بولي.
This shameful record includes alleged instances.
قاضی بریټون د تورونو 50 موضوعات او پیخي وڅېړلې. هغه مونډري چې کره معلومات شته چې دا ثابتوي چې 9 افغانان په درويشتو پیخو کې وجل شوی. دوی د 15 هغه ځانګړو استرالوي ځواکونو لوري چې ډېرې د هوایي ځانګړي ځواک برخه وا وجل شوی دي.
خغلی کمبل دا هم وای چې د دغو افغان ملکیانو او بندیانو وزل په هیڅ ډول د منلو وړ نه دی.
Who had asked us to their country to help them. It would have devastated the lives.
زه د استرالیا د دفاعي ځواکونو په استازیتوب د هر هغه ناسم کار لامل چې د استرالیایي ځواکونو له لوري ترسره شوی په صمیمانه او واضح ډول افغانانو بخنه غواړم.
د استرالیا لومړی او د بهرنیو چارو وزیرانو هم د دغه پیخي په اړه بخنه غوښتي ده. دغه راپور د یو استرالیایي قاضي بریټون د موندنو لمخې برابر سوی. نو مورای له 2015 نه تر 2014 کال ګمارل سوی و چې 15,000 عکسونه او 6,000 سندونه وڅېړي. د ښاغلي بریټون کاري ډلې په دغه څېړنو کې 423 شاهدانو سره خبرې کړي او موندلې دي چې آن ځینې څوارلس کلن ځوانان او یو شمېر بزګر هم د هغو کسانو په ډله کې دي چې غاړې یې په تارونو پرې سوې وي. د دغه راپور په یو برخه کې لیکل سوي چې اکثره دغه ملکیان بندیان و چې نه جنګیالي و او نه هم داسې کسان و چې هغوی د تازه له جنګه لاس اخیستی وي. بریتون د دغه عمل یا د دغه استرالیایي ځواکونو دغه چاره ننګونکي او ژور خیانت بللای او د دغه کسانو د مجازاتو غوښتنه هم کړې ده. بلخو افغان حکومت هم غوښتنه کوي چې دغه قضیه د وڅېړل سي. د ولسمشر ویان مراستیال د وخان مینپال ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
افغانستان د حکومت غوښتنه واضح ده چې دغه جنگي جنایاتو ته باید رسیدګي او دا باید وڅېړل شي او د قانون په رڼا کې کسان شي د جنایت کړي دي هغوی ته باید سزا ورکړل شي.
بلخوا د بشري حقوقو د څار نړیوال بنسټ هم د ویلمې په خبرولو سره ویلي دي چې باید د دوسیه وڅېړل سي او ټول هغه کسان چې په افغانستان کې په جنگي جرایم او توروندي باید سزا ورکړل سي او مجازات سي. بلې سالي صاحب
ډېر مننه. د پیروزی عزیزي پر راپور کې مو وردل چې د استرالیا دفاع وزارت دغه هیواد ځواکونه په افغانستان کې د 19 افغان ملکیانو په وژنه تورن کړي دي. افغان حکومت بیا د دغو تورونو کسانو د جرم څېړل او بیا یې د سزا غوښتنه کوي. بلخو د امریکا دفاع وزارت اعلان کړی دی چې د راتلونکي کال د جنوري تر نیمایي پورې به له افغانستان څخه خپل 2000 سرتیري وباسي. افغان حکومت هم په عکس العمل کې ویلي چې دا اقدام به د افغانستان پر وضعیت مخصوصا امنیتي وضعیت ډیر تاثیر ونه کړي او ډیر بدلون به را نسي. بل تودا موضوع دا ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان په یو ورځنی رسمي سفر نن کابل ته ورسید. د افغانستان جمهوری ریاست ویل ولسمشر محمد اشرف غنی او نور لوړ رتبه چارواکو سره به د پاکستان د صدر اعظم عمران خان خبرې د سوداګری او سیمه ایزو همکاریو پر پراختیا متمرکز وي. دیوی نادر تفصیل برابر کړي. نور جزئیات له هغې څخه ورو.
د پاکستان لومړی وزیر عمران خان د ولور پوری پلاوی په مشرۍ د پنځم به پورس کابل تر ورسید. نو موړه بد افغان ولسمشر اشرف غنی په ګډون له مهم ولور پورو افغان چارواکو سره وویني. په افغانستان کې د پاکستان سفارت مطبوعاتي صلاحکار طاهر نواز ازادي رډو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې په یاد یو ورځنی سفر کې به د دواړو هیوادونو مشران پر افغان سولې دواړو خيزي سوداګري اړیکې او د سیمې په کچلې یو شمېر هیوادونو سره د اړیکو پراختیا خبرې وکړي. د افغانستان جمهوری ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال هم په دې اړه ازادي رډو ته ویلي
د دوړو هیوادونو مناسبات په د دوړو دولتونو د رهبرانو د بس وړ موسوي د افغانستان بهرنی سیاست سوداګری زوړیکو پراخ
دوه ورځې وړاندې په سوداګرۍ او پانګونې کې د عمران خان صلاحکار عبدالرزاق داوود هم کابل ته راغلی وو او د مالیه وزارت سره د سوداګرۍ برخه کې یو شمېر هوکړه لیکونه هم لاسلیک کړي دي. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې سږ کال د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحماني یو شمېر وکیلانو په ګډون ځینو سیاسینو هم پاکستان ته سفر کړی وو. بلې سلسله
ډېر مننه. د ډیوی نادر پر راپور کې موردل چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان په یو ورځنی رسمي سفر کابل ته ورسید. بلخوا په پکتیکا کې پرون ګڼو کسانو کابل ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په غبرګون کې لاریون وکړ. دوی غوښتنه کوله چې د پاکستان حکومت د افغانستان په وړاندې خپل پالیسي بدله کړي او د سولې، امن او ثبات لپاره له زړه ګامونه واخلي. دوی وایي چې پاکستان له افغان حکومت او خلکو سره رښتونی نه دی او که دغه هیواد په خپلو پالیسیو کې بدلون رانولي دا ډول سفرونه کوم درد دوی په خبره چې نسی دوا کولی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له رحمت الله افغان نورو.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې د هندستان لالوري 450 زره میټریک ټن مرسته شوی غنم د دې هواد په سیلوګانو کې زیرمه سوي دي. د دغه وزره د ستراتیژیکو زیرمو رئیس محمد عمر عمر وای چې دغه غنم د کابل، بلخ، هرات او کندهار په سیلوګانو کې زیرمه سوي چې په بیړنیو حالاتو او د اړتیا په وخت کې به ورنه استفاده وسي. تیر کال هندوستان له افغانستان سره 15,000 میټریک ټنه د غنمو د مرستې ژمنه کړې وه چې د لیږد لړۍ یې روانه ده او تر دې دمه د دغو غنمو څه باندې 450,000 میټریک ټنه افغانستان ته رارسېدلي. په کندهار ولایت کې د ورځې 1,00,000 لیټره شیدې پروسس او بازار ته وړاندې کیږي. د کندهار د کرنې ریاست د مالدارۍ امریت له لورې په خپره سوې اعلامیه کې ویل سوي دي چې په دغه ولایت کې د لبنیاتو 368 مرکزونه، 4 د پروسس فابریکې او 642 لوی او کوچني فارمونه ثبت دي چې په لسګونه ډوله لبنی توکي لکه شیدې، مستې، شړومبې، کوچ پیروی، شیرپیره، اسکریم، فرنی او نور بیلابیل لبنی توکي تولیدوي. دوی زیاتوي چې د مالدارۍ سکتور د پراختیا لپاره یې هڅه پیل کړې چې ورځ تر بلې یې وضعیت کې ښهوالی راسي او له کندهار سربیره خپل لبنی توکي د کابل په ګډون نورو ولایتونو ته د پلور لپاره ولیږي.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او څه باندې 14 دقیقې دي. اوس هم یوه بهرنۍ مسله تعقیبو. د امریکا په متحده ایالاتونو کې ټاکنیز چارواکي وایي د ولسمشرۍ ټاکنو د ټولو هغو رایو د بیا شمیرنې نتیجې به چې په جورجیا ایالت کې اچول سوي وي نن پر سیمه ییز وخت ناوخته خپرې سي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ هیله مند دی چې د رایو لاسي شمیرنه به چې په جورجیا کې لارښوونه سوي د ډیموکرات جو بایدن مخکې والی له منځه یوسي. خو د ایالت مشر انتخاباتي چارواکي وایي چې دا احتمال ډېر کم دی. جزئیات له داود جنبشنه.
د جورجیا ایالتي منشي براد رافنسبرګر سی ان ان شبکې ته ویلي اټکل نه کوي چې په پای کې به له دې رای شمیرنې عمومي نتیجه واوړي. د ایالت د ټاکنیز سیستم مدیر ګابریل سترلینګ پرون د نومبر په 13مه خبریالانو ته وویل چې بیا شمیرنه ښایي دغه راز د ټرمپ د نامستندو ادعاو لپاره هم چې ګنې پراخه درغلي شوې ده کوم شواهد رابرسیره نه کړي. د هغه په وینا ولسمشر ټرمپ ته په دې اړه ناسم معلومات ورکړ شوي دي. سترلینګ ویل چې د نومبر د 13مې تر سهاره لاسي بیا شمیرنې وښوده چې د بایدن مخکېوالی نږدې 1400 رایې ټیټ شوی او 2,001 رایو ته لوېدلی دی. مخکې یې رایې 1,145 بلل شوي وي. جورجیا له هغو څو ایالتونو څخه یو دی چې د ټرمپ ټاکنیز کمپاین پکې د رایو پایلې ننګولي دي. په ویسکانسن ایالت کې ټاکنیزو چارواکو پرون د نومبر په 13مه ویل په دغه ایالت کې د رایو قسمی بیا شمیرنه چې د ټرمپ ټاکنیزې ډلې یې غوښتنه کړې وه سبا د نومبر په 20مه پیلېږي، خو اټکل نه دی چې د رایو عمومي پایله دې په څټ واوړي. د ایالت د ټاکنو کمیسیون ویل په هغو دوو ټاکنیزو حوزو کې به چې ډیموکراتان پکې بیخي ډیر دي د رایو بیا شمیرنه له دې وروسته بیا پیل کړي چې د ټرمپ ټاکنیزې ډلې یې د لګښت $3 میلیونه ورکړل. دغه بیا شمیرنه به په 2 ورځو کې بشپړه شي. بایدن په ویسکانسن ایالت کې د څه باندې 20,000 رایو په توپیر ګټونکی بلل شوی دی. ټرمپ دا ونی په خپل مهالویش کې کومه عمومي غونډه نه لري، خو خپل قهر پر ټویټر سوړ کړي او د پخوا غونډې خپل دی نامستند ادعاو ته دوام ورکړي چې ټاکنو کې د خلاف تقلب شوی دی. د نومبر د 3مې نیټې ټاکنو کې د ماتې لمنلو د ټرمپ د ډډې کولو نوې ادارې ته د چارو د لیږد مخه نیولې او د کورونا ویروس وبا د مقابلې لپاره د بایدن هلې ځلې له خنډ سره مخامخ کړي دي. خو د ټرمپ ټاکنیزې ډلې او د جمهوري پال ګوند یو شمیر پلویانو ویلي چې دی د رایو د بیا شمیرنې او محکمو ته د دعوو د وړاندې کولو حق لري، خو له ټاکنو سره تړلو نږدې ټولو دعوو یې څه بری نه درلود. ټرمپ د دې لپاره چې په واک کې پاتې شي اړ دی چې لږ تر لږه په 3 ایالتونو کې چې سیالي پکې ډېره نږدې وه پایلې واړوي او په دې سره د ټاکنیز کالج 270 رایې ترلاسه کړي. ټول ایالتونه د ډسمبر تر 8مې وخت لري چې خپلې رایې په رسمي ډول تصدیق کړي چې څو د ډسمبر په 14مه د ټاکنیز کالج رایې اچونې ته لار جوړه شي. بل پړاو به د جنوري په 6مه وي چې ټاکل شوی کانګرس په کې د ټاکنیزو کالجونو رایې وشمیري چې معمولا تش تشریفاتي بڼه لري. د ولسمشر د لوړې مراسم وروسته د جنوري پر 6مه جوړیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی د وجل کېدو یو اونۍ پورس و، خو حکومت تر اوسه د هغه د قاتلانو په موندلو نه دی بریالی سوی. د دایی د کورنۍ غړي وایي چې د هغه د وژلو د پیښې عاملان باید په نښه او ورته سزا ورکړل سي. په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل سوي خبريال محمد الیاس دایی د کورنۍ غړي لا هم در واشا دایی د قاتلانو د نیول کېدو او مجازاتو په تمه دي. پر هغې پیښې چې لا یې چا مسؤلیت نه دی منلی یوه اونۍ واوښته، خو تر اوسه د وژونکو په موندلو او تثبیت کې پرمختګ نه تر سترګو کېږي. در واشا دایی کشر ورور مدثر دعوت ازادي راډیو ته وویل دوی له ټولو اړخونو د وژونکو د مجازاتو غوښتنه لري.
زموږ غوښتنه دا ده چې د دایی قاتلین پیدا شي، هغه که هر څوک وي، که د طالب په ساحه کې وي، که د حکومت په ساحه کې وي، یا فرد وي، هر څوک وي، زموږ هغه حقیقي قاتل پکار دی. زموږ دا نه دی پکار چې دولت موږ ته یو څوک راونیسي، رسنیو ته راولي وایي دا د دایی قاتل وو. موږ هغه څوک پکار دی چې ثبوت ورسره وي او په دې موضوع کې پوره لاس ولري، موږ ته قناعت راکړي.
د هلمند په څنګلوري ولایت کندهار کې د ملت ژغ راډیو مسؤول بسم الله وطن دوست له حکومت، وسلوالو طالبانو او نړیوالې ټولنې د عدالت په تامین کې د همکاري غوښتنه وکړه.
پر شهید الیاس تایی برید ټولو سیمهیزو نړیوالو خبریالانو او ادارو غندلې دي، خو یوازې په غندنه باندې سر نه سره ورځي. پر حکومت مژغ دی، پر طالبانو مژغ دی، پر نړیوالې ټولنې باندې مژغ دی چې یو دا چې د شهید الیاس تایی په قضیه کې چې کوم کسان شکیل دي هغوی باید رسوا کړل سي، هغوی باید ولس ته وښودل سي. د خبریالانو د سر د خوندیتوب لپاره باید ټول اړخونه، ټولې ډلې ټپلې جدي اقدامات وکړي.
په کابل کې د آزاد رسنوی د ملاتړ ادارې یا نای اجرایه مشر مجیب خلواتګر وایي په هلمند کې نور خبریالان هم له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي.
په هلمند کې ځینې بل خبریالان هم ویل کېږي چې تهدید شوی د دوی خوندیتوب اوس تر پوښتنې لاندې راغلی دي، او ځینې خبریالان حتی دوی غواړي چې د هلمند بل ولایت ته سفر وکړي. وایي په هلمند کې وضعیت ښه نه ده. موږ غوښتنه د دولت نه دا ده چې یو خو د دایی مسله باید ځانګړې توګه وڅېړل سي، بل نور خبریالان چې اوس په هلمند کې پروت دی د دوی خوندیتوب او د دوی امنیت باید د محلي حکومت او همدارنګ د مرکزی حکومت په اولویت کې راسي.
د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی تیره پنجشنبه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د په موټر پوري د نشلول سوي ماین په چاودنه کې ووژل سو، او ورور یې مشتبه محمدي له دوو نورو کسانو سره چپی سو. مشتبه محمدی ازادي راډیو ته وویل د دای موټر په کور کې د نن ولړ وو، او لکور له وتلو لنډ شیبه ورسته چودنه وسوه. دا چې ماین په موټر پوری کله څنګه او د چاله خو نشلول سوی وو تر اوسه معلومه نه ده. مشتبه محمدی:
ما د برور موټر د دای صاحب په کور کې ولړ چې هغه سره لدی چې موټر استلم نه دی په کور کې موټر ولړ دی، دا سپیشې لمست کیږي ولی دا تر څو دا وضعیت روان کنن زما سره وسو سبا د بل چا سره کیږي د دې پلټنې دی وسی.
په ولسی جرګه کې د هلمند خلکو استاد شیر محمد اخونزاده د سیشن بي پورت په عمومي غونډه کې وویل چې تر اوسه هیڅ د محمد الیاس تایی د وژنې د پلټنې په اړه جدي اقدام نه دی کړی. د افغانستان د کورونی چارو وزارت د تیر اونۍ په څیر د څیړنو د پیل خبر ورکوي، خو د کوم پرمختګ څرک نه پکې ښکاري. د دغه وزارت ویان طارق آریان پرون چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل د خبریالانو د وژونکو تشخیص او مجازات د دوی لومړیتوب دی.
موږ ته ډیره مهمه ده چې د خبریالانو عاملین د قتل یا قاتلین د خبرنګاران باید تشخیص شي او د قانون په اساس مجازات شي. نو موږ دغه موضوع چیرو او دغه موضوع تعقیبوو. انشاءالله که چیرې انکشاف پیدا سو حتما جزئیات تاسو سره به شریک کوو.
وسلوالو طالبانو پر محمد الیاس دایی د سوي چاودنې مسؤلیت نه دی منلی، او په دې اړه یې د څېړنو ژمنه کړې ده. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن ویلي محمد الیاس تایی دغه سازمان ته ویلي و چې وسلولو طالبانو د مرګ غوښونه ورته کړی دي. د کورونوی چار وزارت وایان طارق آریان چې پر محمد الیاس دایی حمله یې د وسلولو طالبانو کار بللی ویلي چې له دې سره د طالبانو لخوا د وژل سویو خبریالانو شمیر 500 ته ورسید. بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو د محمد الیاس دایی وژنه غندلې او ځینو یې د یو جنګي جنایت بللی دی. نن د تشنابونو نړیواله ورځ ده. په کابل ولایتونو کې د تشنابونو په ګډون د لازمو روغتیایي سهولتونو نشتون د خلکو جدي ستونزه ګڼل کیږي. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
په کابل ښار کې میلیونونه انسانان اوسي. په دغه ښار کې د لاس منځلو په ګډون د لازمو او مناسبو روغتیایي اسانتیاو نشتون ډیری ښاریان په ځانګړي ډول ښځې اندېښمنې کړې او ورسره په خوا کې په ښار کې ډیرانونه هم زیات کړي. احمد او سونیا دوه تنه د کابل ښار اوسیدونکي وایي
البته زموږ هیوادوال د پاکی ډیر په ښار کې نه مراتبي چې دا ډیره ستونزه ده. د هوا په ککړتیا کې ډیر رول لري. هوا چټلوي، هوا خرابوي، همدارنګه ښار بدرنګه کوي. په دې برخه کې زموږ هیوادوال باید ډیر پام وکړي او البته خپل ښار لکه د کور په څیر دوی ته باید ښکاره شي او دوی ساتنه وکړي او نظافت باید دوی هم په کور کې او هم بیرون د کوره مراعت کړي.
استفاده از دستشوی و بهداشت یک ضرورت مبرم به هر فردی می باشد که متاسفانه در افغانستان در هیچ جای در جاده ها و یا در سرک ها در هیچ جای بر از خانه ما این امکانات وجود ندارد، در صورتی که یکی از ضرورت های بسیار مهم هم می باشد.
دستون زیواز کابل خار پوری نمحدودیگی بلکه ده هواد پکچه زیاد خلق لدستون زی اکدیگی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې اوس هم په سلو کې 13% خلک لاس مینځلو ته لاسرسی نه لري او په آزاده فضا کې رفع حاجت کوي. د دغه وزارت مرستیال بیان ده معصومه جعفری وایي
مسرت عمومي در تمام جهان 2.4 بلیون نفر
په ټولیز ډول په ټول نړۍ کې 2.4 بلیون کسان حفظ الصحه ته لاسرسی نه لري. همداشان په نړۍ کې 9.6 میلیونه کسان په خلاصه فضا کې رفع حاجت کوي. یوازې په افغانستان کې 60% خلک خوندې تشنابونو ته لاسرسی لري. اوس هم 13% افغانان په آزاد فضا کې رفع حاجت کوي.
په ورته وخت کې د کابل ښاروالۍ ویان د سمیره رسا وایي چې کابل ښاریان له تشناب نه استفادې ته پام نه کوي.
په ټوله کې د کابل په کچه 27 تشنابونه لرو. څو ښاریان ورنه استفاده وکړي خو له بده مرغه د کابل ښاریانو نه همکاري د دې سبب شوی چې له تشنابونو ښه استفاده ونه شي.
له بلې خوا د سیمه ییزو ارګانونو تخنیکي رئیس محرم سعادت ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد په کچه د تشنابونو نشتون اوس هم یوه لویه ستونزه ده. دوی هڅه کوي چې په هیواد کې د تشنابونو په جوړېدلو سره دا ستونزه هواره شي.
خوشبختانه ډېر حده پورې په دغه بخش کې کار شوی دی، یو څه بهبود راغلی، ولی اوس هم دغه کفایت نه کوي. موږ ضرورت لرو چې په حد اقل په غټو ښارو کې 10 یا 15 یونټه د تشنابو موږ ولرو د ښارو د نفوس په اساس باندې.
که څه هم په کابل ښار کې د تشنابونو نشتون نارینه و په وړاندې یوه لویه ستونزه ده، خو د خلکو په باور د سنتي ټولنې او حاکم فرهنګ له مخې په دې برخه کې د ښځو ستونزو ته پام نه دی سوی. دغه ستونزه چې د ښځو په باور باید ژر هواره شي.
په غزنی کې د طالبانو په یو برید کې امنیتي سرتیرو او وسلولو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. حبیب الرحمن تاثیر تفصیل لري.
چارواکي وایي تیره شپه شاوخوا 11 بجې وسلوالو طالبانو د غزنی ولایت د یک ولسوالۍ د تاسنګ پر امنیتي پوسته برید کړی. د امنیې قومندانۍ ویاند احمد خان سیرت د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل سیمې ته د کومکي ځواکونو پر رسېدو سره جګړه سوې چې وسلوالو طالبانو ته درانه تلفات اوښتې خو شمېر یې نه دی معلوم. سیرت وایي په دغه پېښه کې 50 تنو امنیتي سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده.
له بده مرغه د جګړې په دوران کې امنیتي سرتیرو ته هم تلفات اوښتي چې 2 نفر یې وژل شوي او 3 نور ټپیان دي.
بلور ته بیا د یاد سیمې او سیمه ییز چارواک د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل په دغه برید کې 11 تنه سرتیري وژل شوي او 3 تنه وسلوالو طالبانو له ځان سره وړي دي. وسلوالو طالبانو بیا تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. چارواکي وایي د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې هم دوه موټر بریدونه مخې ته رسېدو د افغان ځواکونو له لورې له منځه وړل سوي دي. د امونیا قومندانۍ ویان احمد خان سیرت وایي وسلوالو غوښتل چې د یو هموي ټانک په واسطه د دغه ولسوالۍ د نظر خان سیمې پر امونیتي پوسته برید وکړي، له منځه وړل سوی دی.